په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو. خبرونه له نجیب عامر او
السلام علیکم. په مکړې د خبرونو سر ټکو ته افغان چارواکي وایي د کندوز بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی. پاکستان وایي د مینا پیښه کې د وژلو شو پاکستانیانو شمیره 90 ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. دا هم پوره خبرونه. د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسي جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته ویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دی وایي هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نرمه کړی وژل شوي، تښتېدلي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چاردرې او دشتیارچی ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو غوښتل چې په خپلو کورونو ته بېرته ستانه شي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. د نوموړي وزارت د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا مهال صرف 2 پاکستانی حاجیان په سعودي عربستان کې د درملنې لپاره پاتې دي، خو زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي. د مینا په پیښه کې د وژلو شو کسانو شمیره د 2500 نه اوړېدلې ده. دا شمیره مخکې 800 ښودل شوې وه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړی فریډریک عظیم وایي که د کوهاټۍ د چرچ غونډې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې ښاغلی فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
گورنمنٹ کمٹمنٹ کرے سیکورٹی سیکورٹی بولے داسو دی.
خاغلی فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیسو د یو ډی اس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوي چې که د خپلې کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوي 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د 3 کالو تیرېدو نه باوجود نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پریوتی چې پکې د 2 برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړي دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژلو شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نو ویلي، خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایی نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوځ ویان ویلي وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې څارنې د غټې پوکڼۍ سره د جنګېدو له امله یو هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو 3 تنه ترورستان نیولې دي. د نوموړي ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې تورنو کسانو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ترورستي فعالیتونو مشري کوله. بیان زیاتوي چې نیول شوي کسان د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. په کابل کې د روسیې سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت لکبل اندېښنه خوده و. ښاغلی رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې ویلو چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړې روانې دي. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار قونیا کې 14 کسان په دې شک کې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره لاس لري ونیول. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. په همدې حال کې د ترکیې پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زپ او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده. په بلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیسون ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکویچ د څه د پاسه 15% وټونو اغستو سره په 2م نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې دا چول شو وټونو تناسب څه د پاسه 6.8% و. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو چې کچیرې په دې ټاکنو کې د 2010 کال د ټاکنو عمره وټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه سلويخ پیسې غستی کیږي او په 1.40 روپیه 15 پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.50 روپیه 50 پیسې او 1.60 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 1.19 روپیه 15 پیسې او 1.43 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 15 پیسې او 35 روپیه 40 پیسې. یو افغانې په 1 روپیه 60 پیسې او 1 روپیه 20 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 216 اغستې کیږي او 240 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. افغان پوځ چارواکي وایي کندوز ښار یې په مکمله توګه د طالبانو له ولکې خلاص کړی دی. خو د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازي وایي چې له ښار بې ځای شوي خلک به زر بیرته خپلو کورونو ستنېدو ته زړه ښه نه کړي.
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې، فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستنې شي.
د خیبر پولیټیکل انتظامیه د سپاه قبیلی له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې پاکستانی پوستا وختي توانونه دی ورپوره کی. د قبیلی خلک د حکومت دغه غوښتنه ډیره بی ځای بولي.
مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوی دي.
او د کوزم مندو یو شمیر خلک وایي د ماربل سیټي د سړک په پروژه کې د غوي ځمکه خراب شي او حکومت یې ورته پیسې نه ورکوي.
حکومت وې دا سرکاري دا مثال او دا مونږه غیستی دا مونږ دغه مشرانو ریکارډ دی خو یې سلیکل دی راته وې دا مونږه د چان غیستی.
ونیس پروگرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز همدارس د کندوز ښار له بي ځای شوی او اوسیدونکو وغوښتل چې خپل کورونه تستانه شي. د افغان پوځ چارواکو په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر هم ورکړ. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوه اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره. عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې لپایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسا ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چارداری او ورچی ولسوالی او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خاناباد، خاناباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولای دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکو د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو لپاره ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوز د جګپوري قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسیدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
د متکل پرپورټ کې موریدل چې افغان چارواکي په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر ورکوي او له بې ځایه شویو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او دا چې آیا افغان پوځیان به وکولی شي هغه ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه بیا هم زموږ همکار احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې. ښاغلی ساپي، د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې ځلې درستی زمستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د هدف پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خط دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپل کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ ولنډې تاریخ کې ته وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نو خوشاله اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تیر څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرفته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته ښکېر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالف بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا څه ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو ناشته ورغلي دي او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې پولیسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي، د خلکو زړونه لاسته راوړل شي. زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې، په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه تمدای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمدې شوه د ولس د فاصله نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دشي نزوان تیرې دشي نس پنګیره تیرې دشي هر څه مجبور دلته تلاشي ورکړي چې موبایل واخلي ساتي د کی وخت د احترامي او توکي یو یو دا عمده فاکتور د خپل سر ملیشي په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي د خلکو ځمکې غصب کړی دي بچیانې ولا اختطاب کړی دي په کورونه ورته حملې کړي مالونه ولا غصب کړی دي زکات او روژه ته په زور اخیستی دی حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی هغه نه دی ورکړی شوی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو لاستازي کمال صافي سره مو زموږ د همکار احمد تکل مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامی د سپاه قبیلې له خلکو غوښتي چې د غوي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد شویو د پاکستانی پوز د عملیاتو تاوان دی حکومت ته ورکی. خو د سپاه قبیلی مشران د حکومت دغه غوښتنه ردوي وایي حکومت پر زیاده دی چې د دوی شوي تاوانونه پوره او د مرستې لاس ورته ورکی پر دوی جرمانی لګوي. د مجید بابر رپورټ ورو.
د خیبر قبیلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي تر هغې بعد دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدي نه مو پوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیلو په دهشتګردو په لیست کې شامل او دا خو دهشتګردي شو پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو ځکه چې جرمنه چې روا هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه مونږ دا جرم کړی دی بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوی دي. د سپاه قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپاه قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا توان د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره د پوز استول د یو صدارتي ارډیننس لاري شوی او د پاکستان د عین لمخه کومې سیمې چې پوز ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوزي عملیات پیل شول ځای ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمنی ختم شوه نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاري د سپاه قبیلی نه توان غوښتل کیږي. د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسه هم مطلب چې د خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو د سيزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسي وي چې د دې خلکو امن هم تعال کړه دې به کورم کړه د دې بچی د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چون چې نو زما خو د یوه بشری حقوقو د مشر په حیثیت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي.
د یاد سیمینار د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېری ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس وانغستا او سپاه قبیله خپل سیمو ته ستنه نکړه نو د حکومت پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځکه چې کوم ځکه د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړی سره مخکړي ورو کور کمانډر سیف سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو د ارمی سره به مونږ تاون کوو د ملک ته نور زموږ خلکو سره به تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو سنټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور بیم کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلی په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچې خوبه چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړې.
کله یې موږ ته کارتونه راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنایې.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کوزه محمد ایجنسی هغه کاروندګر چې ماربل سیټی ته د تیریدونکو سړک لوجې زمکه خرابې شوې دی وای حکومت یې توانونه نه دی ورپوره کړی. دا چې د زمیدار څومره غیزمن شوې دی او حکومت هغه ته د پیسو ورکولو پاره څه وای په اړه به د مشال ریډیو د خبريال شانواز ترغزی رپورت وره.
د کوزه محمد ایجنسی ماربل سیټی ته د یک غونډه تیر شوی 14 کیلومتره د نوی سړک لوجه متاثر شوی کاروندګر وای چې حکومت د هغوی لږ زیات اصل کنه لازمکه د سړک لوجه خراب کړي خو حکومت هغوی ته دغه خرابې کوم تاوان نه دی ورکړي. د کوزه محمد ایجنسی د بنگلو کولی وسیدونکو لطیف خان مشال رډیو ته وای
هغه ټول نه زیات زمکه زمنګ راغلي 1500 فوټ پورې لمبي او د سې چوڑای باندې 25 فوټ نه ور 30 فوټ پورې چوڑای. خو د زمکه مطلب درې زمنګ توسه پورې پیسې نه دی ملاو. حکومت وې دا سرکاري د مثال او د منګا غیستی دا نو موږ تاغه د مشرانو ریکارډ دی خو موږ ترې سوخې چې سلیکل دی رته وې زمکه د چا نه غیستی دا چا ور کړی دا څنګه د ستونه شوې دي.
دغه ولسم په دې زمکو کوم کوم رقم فصلونه کړل د دادو خلو د وسیدونکو کې قسم خان نه دغه پښتنه وکړه.
جوار به کې کېدل، بینډای به کې کړلې، غنم به کې کېدل، نو هغه د شاوتلو چې کوم د چا لګ لګ زینې چې کوم د نیار سره د چا ځمکې راغلي دي د چا نیم جریب د چا کانال ده نو هغه پیسې نه دي ملاړ شوي. په هغې پسې لکه مشران شروع دي تاریخونه هم کوي.
او د راول کورونو سپینګری سید محمد وای چې د هغوی اولس ډیر غریب دی نو حکومت ته د سړک متاثرونو ته تاوانونه ورکړي
چې څنګه دا د کورونو پیسې ورکړي که نه نو د چې د ځمکو پیسې هم دا د چا ځمکې دي. دا ډېر غریبانان دي، د چا نیم جریب ده، د چا جریب ده، په هغې کې سړک راغلي پیسې ته لا نه دي ملاړ.
بیا مې د اکبر خان سره خبر وکړه نو هغه وویل چې هغه په خپل د نورو کاروندګرو په مرسته په پیښور های کورټ کې د زمکو د تاوان لپاره مقدمه هم اچولې ده.
چې چا په مینې کړی وي په هغه کم زیابانې نو موږ پیسې راټو کړو او های کورټ ته لاړو نو هغوی ته چا ته 10 لکه، چا ته 15 لکه، چا ته 2 لکه پورې روپۍ میلاو دي. لیکن دا ټولې خو مینې نه دی، دا 14 میله سړک چې کوم دی نو دې کې خو ځمکې هم ډېرې زیاتې دي نو په هغې باندې چې زمکو والا ته میلاونه شي نو ما په بیا کیس داخل ته وکیل هم نیولی دی.
د محمد ایجنسی د اسسټنټ کوارډینیشن افیسر طارق خان په وینا چې حکومت د دغه سرک متاثرونو ته ټول تاوانونه ورکړي دي، هغه که د ځمکو دي او یا بیا که د کورونو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
اوریدونکو په بلوچستان کې بلوچ ملت پال ادا کوي چې دغه صوبې په آواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته ورونه اچولي او د عملیاتو په نامه بې ګناه خلک ځورولي دي. خو د بلوچستان حکومت بیا دغه اداوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګناه او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګناه ولس ځورول کېږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي رسنیو ته یې په لېږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بېګناه وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکوونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده. وایي ځواکونه بېګناه ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کمکي اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بېګناه ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای دی دا ټولې ادعاوې ناسمې بولی او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بیګناه خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبر خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دی چې د بل چا په خله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نه سي کېدای، لکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ماته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویل ورده چې په بلوڅ مشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درنیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخته د عملیاتو راپورونه ورکول کیږي، چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د پنجاب صوبې د لاهور ښار په هلکا ان ای 122 کې شوې د پرونی او زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې ښیي چې د قومي اسمبلی دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید ګټلې ده. بل خو هم د پنجاب نه د قومي اسمبلی د یوې بلې حلقې چې نمبر یې 144 دی، یو آزاد کاندید او د صوبایي اسمبلی حلقہ پی پی 144 نه بیا د تحریک انصاف یو کاندید بریالی اعلان شوی دی. تفصیل په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي ترمخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو ترمخه د لاهور په حلقه ان 122 کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رائے اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قومي اسمبلی حلقې ان 144 کې شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو ترمخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3000 څخه زیات رائے په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. د غشان د لاهور صوبایي حلقې پی 144 کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی 1.5 څخه زیات رائے په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. 13 ورځ د لاهور په حلقه ان 122 کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لاده سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده. د یادونه ده چې په حلقه ان 122 کې د رجسٹر ووټرانو شمیره 3,40,000 څخه زیاته وه او په حلقه کې 240 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹر ووټرانو شمیره د 3,14,000 نه زیاته وه او په حلقه کې 210 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي. په دواړو حلقو کې پاکي او پرم نه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اورین کومشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو دی د نجیب عامر نبلند خبرونه وورو.
د
د افغان فوز مرستيال سرلخکر جنرال مراد علي مراد وای له خال خالص مپرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې نو وړي وای طالبان جوبل شوی وجل شوی او یا هم تخدیدل دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستانی حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه ترید هم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت یې په خپله اوس ساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به یې مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیس کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 95 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسانې نیولې هم دي. په بیلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو فیصد رایو ګټلو سره په 15 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیسون ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 15% ووټونو اخیستو سره په دوهم نمبر راغلی ده.
د خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر او د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابیه اکرم خان اور
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو د راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې ترقی او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتري لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغه عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنې کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستاني ډان ورځپاڼې په اسلامي هیوادونو کې د ولس د ستونزو د حل لارو او اکانومیست مجلې بیا د افغانستان په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د شوې حمله د پرټنو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان اسپانلیکی یو خ جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه تر لاسه وي یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغه کې یو خپل کړی او نور شاته وغورځوي یو خ جمهوریت حکومت باید د غټولو خبرو ته وګوري او له هغه وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي اسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې لبد مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي نو دا د دوی ناپوهي ده ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوی دی او ولس ته د کارونو هیڅ خېګړه نه ده رسېدلې په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنی کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووجل شو د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم اکانومیست لیکي په دغه روختون تر یو سات پورې په وقفه وقفه سره هوایی بمبار شوې دي په وجل شوو او جوبل کې مریضان هم دی او دغه روختون عمله هم په کې شامل ده په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي ته دغه پیښې پلټنې بکوي او حقایق په نړۍ ته وړاندې کوي مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناڅه 15000 افغان عسکر وجل شوې دي په دغه کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوخته ده
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په داسې حال کې چې چارواکو د دغه حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړي د موضوع تفصیل احمد تکل څخه
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسولیت چا نه دی منلی خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه د شنبه ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي د ترکیه حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 15 کسانو ته رسیږي خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړی ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستاني ډان رسپانی کلیبې خو د سګنی کال د حج په مراسمو کې یو د پام وړ شمیر حجانو د مړین لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکه کړې دي. نو لبلې خو وايي چې د مینا د ټیل ماټل په پیخه کې د مړو شو او لادر کشو پاکستاني او حجانو پر مسله د پاکستان حکومت چپتیا غوړه کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیخې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د لیکنې مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
دان رسپانه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي. خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د هش پر انتظاماتو د ډیری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډیر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د هش تر سره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسی لپاره هیڅ تیارې نه ونیول شوې. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکونکو رویه هم له دوی سره خنه وه. یعنی شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پریښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نهه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغ د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجی اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویه لکبلا د مړو شو حاجانو خپلوان هم ډیر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په رسپانو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکی، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکه کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقاه خپل ګڼي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدم. کو اوس درته د تاریخ پانا اونیس پروگرام اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی او هم د ده په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوجونو ته ماتې ورکړې وه. د 21 کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځایي خلکو خلاف په کال 1395 کې جنګېدلی و، او بیا د په یاد کې د چک درې سره نږدې د ادینزه په غرونو یا د بابر غاښي باندې یوه مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ په نوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او دا پیرنګیان په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1395 او دویم په کال 1399 کې روجت شوی و. په لومړي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه چې بیا وروسته یې د دغې دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب د ستوري آف ملکن فیل فورس لیکل دی چې بیا وروستو د چترال مرکې په نوم په پښتو کې جباړه شوې ده. لومبی پاسون د انګریزانو په دیر د حمله په ضد کې روچت شوی او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی و چې د انګریز فوج سره سره ځایي پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالی نقصان رسېدلی و. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکې نه چترال ته رسیدلی او بیا وروسته د هغه وخت د جندول عمرا خان د پلې او د تانی خانانو سره د یو معاهده لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو لپاره استعمالوله، خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1393 کې وشوه، نو د هغه وخت د دیر نواب عمرا خان په اعتراض او د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال یې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډاران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلک په نوم چاپ کړی دی د دغه پاسونونو په حق لا وایي.
د پاره جدي چترال ته لاړ نشي، په تانه کې مزاحمت شوی وو، په درګه کې هم شوی وو، په ملکن کې هم شوی وو. دویم دغه چې بیا دی د دې د اهم تاریخي پاسون چې دی نو دا بیا په 1399 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د سخاکوټ اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د ملکن په تاریخ جوړ نظر لري او د مولوی مخفي په نوم یې یو کتاب لیکلی دی دا کال 1395 پاسون په حق لا وایي.
نو دا په 1395 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملکن په طرف باندې او دلته چې کوم دینو پښتانه قبایل چې نو دا دوی په ضد باندې وجنګېدل. دوی په دویمه نیټه باندې د اپریل ملکان قبضه کړ او بیا پسې خبر واورېدل. دغه شانتې د برسېله کې او ښار کې او بیا چې کوم دی نو په اماندره کې او داسې چار چاپېر چې کوم دی نو دوی خپل امنیات وکړلو. بیا چې کوم دی نو په چکدره باندې ور واورېدل په دواسین باندې او دغه دکې هم چې دی نو د عمرا خان د
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندول عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه. او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي کچر انګریزانو د دیر ریاست واګي یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څېړنې او کتاب لیکي په دې اکله وایي،
دغه وخت کې چونکې محمد شریف خان د دیر نواب او د دنه نوابي تللی وه، دی په منګوره کې اوسېدو. نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالات ورالو، د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم، زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو، نو ده ته ویي چې ته به زموږ د فوج د مخکې ځې، خپل قوم به په دې پوهیږي چې په موږ باندې حملې ونه کړي او موږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره به دوی د دیر او د ملکنډ لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي، خو د 1395 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر، باجوړ، سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
دوی ویلی چې مونږه خالي زو بیا دغه کې بیا هغوی د خپلې خبرې نه وتښتېدل. هغوی وایي چې تاسو خو زمونږ سره ملکه معاهده مانه کړې، مونږ ته مزاحمت وکړو، بیا زمونږ نه ځو. نو یو ایجنسي جوړه کړه د دې ټول دغه نه، په هغې کې ملکڼ، باجوړ، دیر، چترال، سوات دا ټول یو ایجنسي کړه. د دې هیډکوارټر چې وو نو دا یې ملکڼ کو.
چرچل چې په کال 1304 اویایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو، د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټیننټ په حیث نوکر شو او په 1395 پاسون کې د ملکن په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په حق له رپورټنګ هم کولو، چې بیا وروسته یې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکن فیلډ فورس کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وایي چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او دبا صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه حواله باندې رول چې دی خو صحافي مو خو ظاهره ده چې پوځي دغه کې به د مشورې ورکړي، انتظامی کې به ورکړي، په دغه حواله د دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل پکټ شي د دې څخه خاص واقع تړلې نه ده.
خو بیا فضل زمان شلمان وایي چې چک درې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلې دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه د روسو د برتانیې وزیر اعظم شو، هغه چرچل او دې خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی وو، خو بیا لکه د فوج کې د کیپټن په حیثیت باندې شامل او د دوی په یادګار کې چې کوم دی نو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دی یو پیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په هکله وایي چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد گیر شو او بیا د دغه زینه یو غږ پورته شو چې رستو د هغې کومک او ملاتړ دپاره د مردان نه تازه فوزونه راورسېدل.
جولای میاشت 1897 دوی حمله وکړه په چکدره باندې او په ملاکنډ باندې. نو د چرچل پکټ کې څه فوجیان ګیرو، دې ته به شیشو غارت وي. هغه وخت کې نو دغلته کې یو فوجي په دې قلعه چت ته وختو د شیشو غارت چته اوخته او هغه په شیشه باندې میسج ورکو. هغه میسج صدا سی وی سیو اس، مونږه بچ کی. نو دې دوه لفظونو په انډیا کې طوفان راوښتو. د هندستان نه فوج رانو په ملګن جګړه وشوه. په لوم په ورس د دغه علاقه ولا سو خلک مړ شو، په دویم ورس ولا سو خلک مړ شو.
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1309 جنگ په حق لویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې د سرتور پکیر په نوم پیجندل کېدو په مشرک کې خوښه 12000 ځای لخر د چکدرې او د ملکن په کیمپونو بریټ وکړو او انګریز فوستل ویزانی او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حق لا وای
پوښتوی و چار بیت د چي پلانډا کی ورته ولا ستور پسیر دیو دین پیرانګې د ځان ته بیرته هغه وخت د دین پیرانګې چونو د لک ملکن د دې جنسه پولیټیکل جنټ نا سپی دی حمله وکړل په ملکن باندې. دغه شانتي په دغه جنگ کې انګریزانو ماته کولې و چې دوی کو تر رسیدلی و وسلې تر لاسه کړې و. خو انګریزان لچ کم دینو د مردان ته د دم فوج را ورسېدو وسله ولا را ورسېدو د جنگ د ګټه په ځای باندې په ماته باندې تمام
سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی مولا هم ویلو په حق لا فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وای چې هغه په کال 1311 او 12 په مینس کې د بونیر ریګان میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1311 کې د سواد پسیفور سیمه کې وفات او هم هغه ته خښ شوی دی. د دې په حق لا ویل کیږي چې د دینی تعلیم د پاره هغه د هندستان اجمیر شریف خار او بیا افغانستان پاکستان ته هم تلیو. کله چې سرتور فکر د کابل نه واپس راغلو نو د سواد په لنډکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځای خلک د جنگ لپاره تیارول. ډاکټر زیار په دیکلا وایي
سرتور فکر ورته وې سعد الله خان په اصل کې د نوم او دی وو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او ہندوستان تا تلیو کم زینو تا تلیو دا غینه چې بیا راغی نو دی بیا دیره شوی په لنډاکی کې وو او په لنډاکی کې دا غ د زبرګې تسلاړه چې داسې زبرګ دی په چینک کې چې او یو بو واچی نو هغه بیا نه ختمیږي په زرګونو خلک چې سکی خوري یا دغه سی په دیک کې چې ګوتی ګوي نو چې سر ریږي په خې کې نو 1500 کسان په مړیږي خلک وسر په ډیر تعداد کې را مرګرې شو.
خو بیا لطف الرحمن وای چې سرتور فقیر چې د فقیر مستان په نوم هم یادېدو د کال 1338 د امبیلې په جنگ کې هم جنگېدل او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړ شوي وو نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ایسار شوی و. د ضرور چې په پهلوان به یادېدو اپه کې شهید شوی وو نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډېر زیات نفرت کولو. کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع. 1897 کې د سواد ترارو او د سواد خلکو ته وی چې د انګریزان زره دی علاقه نه زغلو څنګه به زغره او زه به شګی دم کم اب د انګریزانو طرف ته اولم د انګریزان په ټوله لاندې شي نو تاسو وی وایلی
وایلی کیږي چې انګریزانو د 1899 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حق لا وایي
ولا سو ونه وی کې راځو د دې زیات شي اوس کې دا فټر ولې سی پاسون شه او نو دا کې چې بیا دا وی بدل غسو یا هغوی مخالفین کمزورې کول دا اماندارا وی سیزلې و دا خار او خار سیزلې او دا شانت ډېر مشهور نور کلی چې کوم دینو د دیم سیندلو دا نوې کلی سیندلې وو دا ډېر کلی د دې د غشي وو بیا چې کوم دینو ګرځارې به ډېر شي وي خلک دې نه ولي وو.
دا شان چرچل په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د ډومبې ورځ د جنگ وروسته دښمن یعنی ځای پښتانه په ټوپکو په خالی میدان او په ټو کې مړ پراتو. د انګریزانو په وینا په دغه جنگ کې په ملکند کې 200 او چکدره کې 3000 دښمنان وجل شي. فضل زمان شلمان وای چې د انګریزانو لپاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ درې جرنیلانو ته د برتانی د ټولو لوی جایزه وکټوريا کراس ورکل کوم چې د پوینا په یو جنگ کې دغه د ټولو لوی انعامونه وو.
بیا چې دا جنگ کله پاتې ورسېدو نو دغه ډېر دغه سره مخشي وو ډېر په نرتو پته وو چې ځان خلاص کړم. نو بیا انګریز سرکار چې کوم دې په دې سکوله کې چې کوم تورځني کوم جرنیلانو خوتلې و درې کسانو او درې پاوونه یو یو لچې دینو وکټوريا کلاس ورک.
ډاکټر زیار وای چې په ملکن کې د 1899 پاسون بیا رستو پټول کبالی پټې کې خپور شو چې په ډومبیزل د وزیرستان ټوچې سیمه نه راوچې سیو او بیا د ممندو باجوړ خیبر او ټول کبالی سیمو کې د انګریز خلاف خلک را پاسېدل. خوده جنگونه د دوی په ماته ختم
دغه د ونه وی پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی په نورو جلسو کې هم شوی دی بلکې د ټوچي نه ابتدا شوی ده د وزیرستان. خو دا چې د دغه پاسونونه چې وو نو د هغې وخت چونکې کمیونیکیشن کمی مو د تعلیم کمی هم وو نو ځکه په یو وخت نه و شوي په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو خو په یو وخت نه و شوي په بیلو بیلو وختونو کې وشو نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوی ډارې د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي وای چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه اونکړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېر سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حق لا ویل کیږي چې هغه تقریبا د 100 کالو په عمر کې د سواد په تیفور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اوس پارل شو. او اوریدن کو وزیر کے دا چرچل پیکٹ او پا ملکن کے دا انگریزان و خلاف دا جنگون پا حقلا دغه معلومات مو دا ڈاکٹر عبدالخالق زیار فضل زمان شلمان او لطف رحمان سرا دا بحث پرانا کی درکل تربلونے پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.